ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو تر 3 بجو په دې ساعت کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونه کوربه به اجمل اندوی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بشری حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشری حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلي دي چې پر افغان میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنیس کالامارت له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایاتو قربانیانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې راځي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره یا اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د 490 انټنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د انټنونو بعد د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې نو ما وړای وای تر اوسه د جوزجان ولایت په قوشتېپه او د درزاب ولایت ولسوالیو کې درې انټنونه فعال شوي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو 140 انټنونو د رغونې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه را رسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې. د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي کلا ولسوالۍ په کفترلی کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګموش خوړلی او ځانوژنه یې کړې. ښاغلی ساپی همداراز وویل بېګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی. په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و پوځ ته سپارل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل 33 کسان پوځ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې په پوځي محکمو کې به محاکمه شي. دا کسان د مې په 9مه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو. ثناءالله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شوي وو. او د اوکراین پولو ته څیرمه د روسیې د دریو سیمو چارواکي دا کوي چې اوکراینی ځواکونه یې پر سیمو د توغندیو حملې کړي. د بلګوراد سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر څلورو ولسوالیو بېګا د اوکراینی ځواکونو توغندي ولګېدل، خو د ده په وینا تلفات یې نه درلودل. د رستوف والي وسیلي ګولوبیف هم ویلي چې پر ماروزوفسک سیمه د اوکراین یو ویشتل شوی توغندی شن شوی. بلخوا د جنوب ختیځ ښار کراسنادار ښاروال ایفګینی ناوموف ویلي چې نن سهار وختي یوې چاودنې یوه د استوګنې او یوه دفتري ودانۍ زیانمن کړل. د راپورونو له مخې پر کراسنادار ښار هم د ډرون برید شوی. د دې ادعاو په اړه اوکراینی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي آزادی پڅپوکي د دې اونۍ خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم. نن دې آزادی پڅپوکي خبرونه کې افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ پاړه بحث کو. پرون د اتل سوهغه افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلارې کې مندل شوی وو. د ټول سیزو رئیس یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیز نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلی واکمنۍ د پایل راهیسی په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نور هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوی دی. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتل دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هر ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلې نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونه ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، را سره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زر ته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاد مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه را سره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګه د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لست افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکی لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترنګلی او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوی نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیز نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیز نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه رقم چې تاسو وو فرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان تندغه دربدری او مهاجرت باندې اخصه وي د ترننه او د دې کچا کله کته او کله پورته کیږي. حتی حول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه عمل افغانان نوې ګروپ دی، افغانان مهاجر کی او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وحسول شي له افغانستان څخه کډه وکړي او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دا هم دریمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې وروستۍ کلونو کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالم رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې دوی ترګوران دي، دوی خیشان دي، دوی اقارب تلړ دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنۍ هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده. افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي. دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فلحال استه او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسې ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستونسي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی و. راز اول راته دا وای چې څنګه دی ولې دی پریکړه وکړل چې له هیواد نه ووزی او غم په داسې لارو چې غلارې ته پوی دی چې خطرناک دي.
نو مې تاسو او تاسو درنه سم او زه هم ترانه ګلونه غوډم چې د زړه له کومې سلامونه او نیکې دې باندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وسې. ان صاحب زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لار انتخاب کړل او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شوه دی ولې زه هغه ته اراده وکړله. اصلي موضوع دا چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده خصوصا د پخوانی نظام هغه متخصصین سیسین چې وا هغه سربازان چې وا هغه افسران چې وا دته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راځي په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپل تاسو ته منځي کوم کارخانه نه لري چې کارګر وکولای شي چې ارته مش پر کار سمو. تقریبا زه چې په کوم ورځ چې اراده ونیول د افغانستان وزم یوازینی لامل زخ شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبوری لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک نه فسنس پیدا چې راځي زما سره کار وکړي زه تا په 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زوره مو د پاره را دی وکړ د ایران په طرف.
مننه مننه شفیع صاحب، روسه دا چې په لار کې د څه ولیدل څه سره مخ شوي نور لارویان چې در سره و اغوی کمې خبرې لارلې د ته برازو غږیګو به واقعان چې دا یو جدي ستونزه ده په ټول هیواد کې. د تاسو غوندي یو لسته سره یو مسلکی کس ونه توانیږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنې کی او خلک مجبورای چی یو څه ستونزمنې او پیچلې پریکړې وکي. سیدی صاحب، تاسو د موږ مخکیم ټلیفون کې رابطه ونه شوله د موږ د دې اوریدونکو څرګندونې مو واوریدي. موږ د خبرونې په فایل کې له تاسو پکت یو دوه پښتنې کوو بیا در سره خپله پیمانی کوو ځکه په یوګو تاسو وخت کم دی بیا به سره په بل خبرونه کې برخه واخلي. پښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بیوزلۍ او بیکاری له وجې نه د ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډیره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي او دوی له ډیرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به هر ورځ اورئ. دا پرونم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارې کې مړه پاتې شي وو. حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو ول مرګونو پیښو وګڼل شو. دا ولېږدول شو افغانستان ته. دا سلارې ولې افغانان خپلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکې لګزره وګدو غږیږم اگر چې تاسو پالیسی باندې زه د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد مې په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې مې حضور درلودل دي او وکالت مدافع مې د امیګریشن کړی دي. دا تمام ادویات او اصطلاحات چې کارول کیږي په قانوني لحاظ باندې هر یو ځانته مفهوم او تعریف لري. یو اسایلم سیکر دا د ویانا په کنوینشنونو کې د اسایلم سیکر عوامل تعریف اقتصادي جنگي موقتی د تمام مهاجرتونو تعریف شوی دي. سیاسي پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وي په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري که یو څوک د ژبې د قوم د نژاد د مذهب د عقیدې د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسي په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې هغه ځی درېم هواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضی د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندگی ورکړي. یو هغه جنگي شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت او زلزله او حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره مونږ په تیرو څلوېختو کلو کې په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمونږ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ضرور وکړله د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، مونږ د دې مسؤل ناشته
نو خاوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نور خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سید صاحب کرا سره به بیرته درته راستنی غوي وریدونکو را سره د لده به وره مهرباني وکړي څوک کول کوم ځای خبرې کوي غږ مخبري مهرباني وکړي ها خان پاچا مهرباني ستړی مشه دی کوټ لول سوالې نه مونږه نن په خبرونه کې افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ څه ویو چې د تخلق چې ډیر زیات مجبور دی. اول زبر تعالی د خپل ځان مثلا دغه کمزما دولس کال مکتب ورې سلور کال پانتون ورې دلته په افغانستان کې څومره جوګانې دي ټول لمه خپل سیوی او ځل لیګل ده. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول لمه خپل سیوی لیګل ورغلې نه څوک انټرویو لا چې واسطه ونه لاړې نه دی غواړي، نه څوک امتحان لا غواړي، نه څوک دغه لا غواړي. خسرې مجبور دي چې یو کڅه چاره ده تاسو دینه خو بل اخو بل چاره نشته. یو لوست ځوان یو نغه ځوان څه چل
نو دغلته ځوانان څه وایي، دغلته ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته هلته به بهتره کار روزګار ومومي.
نو ټول خلک باندې تکل کوي څوک چې تلی دی هغوی لګوري
ډېر مننه دی اوریدونکو تماس خط مننه تاسو نه مننه کوو
مننه
سر جوړ اوسئ. یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سید صاحب، که څه هم تاسو د حقوقي لپاره او دلته دا مسله ډیره تشریح کړه، هغه افغانان چې دلته راځي تاسو اوږده موده په لویدیځو هیوادونو کې به ګرځېدلې افغانان به مکتلې، واقعا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي؟
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی. هغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري، حقوق او ژورنالیزم او سره شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي، دومره د دې چانس نه لري. اما که چیرته دلته راشي، معاینې زده کړې وکړي، داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي، مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کی دا چې ښه کار به پیدا کړي شي، دا کاملا انفرادي خبره ده. مطمئنا په سلهاوو افغانانو په بارونو کې په مشکلاتو او تمامو شیانوتخته شوي دي. دا چې هلته یو روپۍ راځي او هغه کوم پیسې خرڅ مرض کړي او هلته مجلل وادونه وکړي دا وکړي هغه وکړي، په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات سیاوي نه ترلاسه کېږي. اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی، د دغه ځای حد اقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کېږي. دا هره شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید د افرادو او اشخاصو په جدا جدا قسمونو کې خدای خدای باسي. اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی، مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي، مېلمانه دي د سترو په اصطلاح توپیري و طبیعي و جنایاتو سره مواجه
مننه مننه کو سید صاحب، سلامت اوسئ. مونږه د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای، تاسو نور وخت نه نیسو، تاسو سره خدای پامانی کوو. په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو. دوستانو، صلاح الدین سید صاحب لطف وکړه، موږ بلنه و منله، وخت کم درلود، تر پایه پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې. د موږ په دری خبرونه کې چې یو سات وروسته پیلې یو غم پام دی موضوع ده، د سید صاحب نور نظریات هم اوریدلی شي. بیرته راځو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب، په دې اروپایي خارونو کې چې زکلنا کله ګرځم، په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکوره خلک یا په نشوروک دي خلک، د دوی په منځ کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی په ډیر بد وضعیت کې دي. په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولي، پښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه، هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي، په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته، په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي، په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي؟
مننه. په د سایدي صاحب په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي. هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان لرو چې دوی مجبور دي، بیکارۍ له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته، لکه دغه ځوان چې مخکې د کوټ ولسوالۍ څخه خبرو وکړ، نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې. خو متاسفانه هغه رقم چې تاسو هم وفرمایل، د بهر د تک دا د حل لار نه ده، ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته ځي هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلي درجه یا تعلیمي درجه چې ضروري دي او کار د موندلو لپاره چې دوی باید ولري، او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر څو چې کار پیدا کړي، دوی ته برابر نه دي. دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي، دا خو ډیر واضح خبره ده. نو دوی داسې فکر ونه کړي چې موږ زو به هلته خامخا کار به وي، خژوند به وي، موټر به وي، میله به وي، چلچه به وي، پیسې به وي، هر شی. نه، ډیر ستونزمن کار دي. دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي. اکثرا هم داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کیږي، په سرکونو باندې پاتې کیږي، لکه دا وروستنۍ حادثه چې وشو د موږ افغانان اتلس کسان بچارهګان شهیدان سو په لاره کې، دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي والته ځان ته یو کار پیدا کړي. دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لار نه ده. بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو. زه یو څه اوریدونکو ته ورځم، زه غواړم چې دغه خبرې راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو، چارواکي څه کولای شي، عام افغانان څه کولای شي، دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغه سی ګټورو کارونو ته زی چې مطمئنی کدی اروپا ته زی کدی امریکا ته زی چې هلته ورته یو کار پته مې یو جاب افاره تر لاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندې تر لاسه کړی یا لک تر لګه یو ډاډمن لوري ته سي څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوي وشي او وصولي لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کېدلی شي په دې باندې به وغږیږو. زه راځم اشرفي صاحب ته. تاسو مخکې واقعنه هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه مو وکړه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه. اوس دا راته وایي چې تاسو چې له هیواد نه دی وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته وایي چې څه خلاله او څه سره مخ شوي.
ولانو وای څو فرزه لمن کمیټي یا ډیر غریب چې یا د یار لغه مدینه دا د پښتنو یو لړډې چې د پښتنو هغه دردونه پکشي په دا کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه یم نه ورغلی فقط د ایران په د قشاکی لار نه ما دی ته د دې دنیا د پولیسرات لقبر کړی دی هغه مېم چې دا هم دا وز ما ژغوري که خبر سی چې د دې بچان په لار کې څه ټلیفون غالي په هیڅوک هیڅ مور خپل بخول پرځل پر دې لار پرنيش دي د نهایت سخت لار دي واکر چې ټول افغانان جاړي موږ په د دې ګروپ مېنس کې چې موږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبر کوه احساس مکو چې موږ بغیر پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نو موږ ژغ بغیر له خدای مو چې نه ژغ او دې نو مو پر یاد او دې نو مو درد دوا کېده نو حال چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لار چې څومره ستونزې غالو یو خو ماشومان شدي دا په زرګونو ماشومان هر شپه څلور زره پنځه زره شدي ماشومان پر دې لار په پیاده شکل باندې او د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لږ سر مخامخ کېږي په بلغاریا کې اتلس نفر چې موږ یې ودوال شي دا سي هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر مدګری دراتویل چې په دغه لارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پات سو هغه پات دی نو بیا چې کله البته ایران ته ورسیږي یا درس چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروت ژوند کول دي. یو خو زه د ایران په اړه تاسو وایم د ایران تومن چې دوی ډیر ښه دی دا اوس موږ ټول اکثر بې سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دې الته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان په ایران کې نسی چې د ایران تر موږ یو فقیر او بدبخت هیواد دی خو یو وازنی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې الته چې د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دی هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دی افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوایي کې ډوډۍ نه ورکوي افغانان ته په اندایو سفر اجازه نه لري افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري مشتوله دا یو کال په پټال ته تیروا یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه زما په ماچ چې تیر سی دی خدای دې پر هیڅ افغان نه تیری زه د ټول هغه طالبان ورونو څخه ما غوښتنه د یو افغان څخه پدې چې تاسو د خدای پر لاس دغه قاچاقي لار ته یو سنجول شوی یو فکر وکړ یو هیواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري یا یو بل سره غنی هیواد چې کارګر ته اړتیا لري په قانوني شکل دوی ته یو لار جوړ کړي هدا کلم پاسپورتونه دی آزاد کی زه خپل چې پاسپورت وسی ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخاب وو په قاچاقي کې د شریدو سره به عزت کیږي د ماشومانو سربي دې ټکي چې د سپینځور سربي دې ټکي چې کارونه یو د سرور پر انګار باندې چې انسان تا کولای شي ناممکن ده خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې دی نو ما په ټول مشران څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کی دغه ځوانان چې بیسواد ځوانان دي کې سوادار دي دلی دا موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد ربان ګران دی خو چې مجبور سوبیانو خپل پرزندان خپل مور پلا پرېږدي بیا بل ځای ته
مننه مننه اشرف صاحب روسته راځو روسته درته بیرته راګرځو او اوریدون کې دی له د باور مهرباني وکي څوک ولکم ځای خبرې کوي
مننه تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د سیاحت په جامو کې به مو خبرونه پیل کړی وي شفی تنگیوال یم له وردګو څخه
ستړی مشه تنگیوال سب د تاسو غږ خبريږي مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به ان شاء الله خبرې
مننه خوشاله اوسئ نمرې شیبو کې د هغه اتلس او تاندو ځوانانو کورنۍ ته تسلیت وایم او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه يم الله پاک د جنتونه ورکړي او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پرداسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیدا یو شمیر به مجبور وي زیبا خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي دوی غواړي چې غلطه دی خو دوخه لخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډېر احترام باندې باور وکا په دوغه اتلس ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوا هغه سه ځوانان وو چې عمرونه ډېر د چټسین باندې وو یعنی دوا وشته او یو وشته نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کیدله نو دا ډېر د خوشنۍ ځای دی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده نو بیا هم داسې ځوانان دي نو نه پوهېږم چې دی ولې د دې خارج په مینه باندې مستي او د هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي نو داسې
خبرې دي اتلس کسانو کې دوه تنه د میدان وردګم وو دا د همدغه کسانو نو چې د مړي تازه وړل شوی دی افغانستان ته
بالکل بالکل د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي درې وو بل زمونږ د تنګری درې وو ځوان ځوان وو غختلې ځوان وو د کم سین وو باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د غوی د کورنۍ یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم نو ډیر د خوشنوون کې خبره او هغه د ځای دی
نو د لکه د افغانستان په بیل ابي لوسیمو کې چې یو ځل ګډ شي مثلا په یو کلی کې یو کس لاړ او ویل چې زما خارج ته زم بیا غلاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانی مخې ته عکس واخلي بیا عکس په فیسبوک کې خپور کی بیا لته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغه سی یو ځای کې چې ډیر ګروپونه په کې لګیدلی یو دیم په کې په هماغه ځای کې وګرځي فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې د سیالي او شریکي چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال واغه ولاړ او هغه د عکس اخیستې دی او په فیسبوک کې خې دې زم غواړم چې دغه سی یو ځای ته لاړ شم فکر کوي دا غیز لري
بالکل ولینا زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم هغه کدا سی پیښی وي بالکل زیوینم د ری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیل وي تحصیل یې کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغه خواته هغه کیږي که چیرې د دوی څخه هغه متل دی ویم ځکه هغه مځکه سوځي چې ور په بلوي موږ نه یو ترې خبر نو څوک حال وایي څوک نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللی وي بیا غلطه تللی وي او بیا نو د غو سره د زړه خواله وکي نو ډیر زماتونه ډیر تکالیف په تیر شوی وي نو نه پویږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغه څارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمیر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیل ځوانان دي په کار باندې پوی کسان دي نو زه یې دلته د یو څو روپیو لپاره وایي تا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په یو رقم جامو رقم رکاکټو کې عکسونه واخلي او دی
مننه کوم چې دا سیالي او شریکی مده زو روسه بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو امدارنګ له خغلی اشرفینا په دې اړه باندې چې په کور دینه نه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دی چې هغه کولای شي سفر وکړي، ولی افغانان له دغه حق نه بي برخې دي او څنګه کولای شي خپل دغه حق پر ځای وکاري؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی را سره له بادغیس نه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مشي خبرونې ته په خیر راغلی.
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبر ادا چې مخ کې به موږ ویل چې دا سطح د آگاهی د خلکو ټیټه ده، خلک آگاهی نه لري چې اروپا ته ځي پر غیر قانونی لاره یا د نور خارج ترکیه ته ځي یا بل ځای ځي. اوس هغه آگاهی واقعا د مدني پالانو دخوا، استاسو دخوا، د ژورنالستانو، د رسنیو دخوا خلکو ته هغه آگاهی ورکول شوې ده. خلک د دې لارو په خطراتو هم پوهېږي، اما بیا هم ځي. انصاف خبره دا چې ده که یو څه خلک د مجبوریت ځي دا زمنم، اما بله خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا پرزن چې دلته داسې پیسې دي ودسې دي. اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم، دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظامی مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته، خپل رعیت ته، خپل ځوانانو ته، خصوصا دانشمندانو ته، تحصیل کرده انسانانو ته، مطابق د دوی د تخصص، مطابق د دوی د کار، مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دی چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي. او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود دي چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي، انصاف که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما چې وویل پلاره زه ترکیه ته ځم اوس په ایران کې دی، ما ورته وویل زویه کداسي چې ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی، ما خپل د زړه پوینو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی. په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه ګانه لرم. اوس چې ګورې د 13 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته جنازې دي نه راوړي په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو انصاف په ایران کې څونه بي عزتي زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بي عزتي د افغانانو سره کېږي. نو زما غږ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه. زه د دما تخنیکی همکار غلط کړم، د ماتو له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کېدلی شي تللی بادغیس ته. بیا مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خبرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوئ، کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لارې متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدودې شوې دي، څله بهر نه محدودې دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري، په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي ځینې موارد ډیر کلک نیول کېږي، په دغه مورد کې ولې د نړۍ د هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیسورات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمندې ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک و، دا ست سډول برخورد سره د خلک مخکیدل او دغه افغانان چې تل پدی کې کورنۍ ماشومان مو دوی څه ویل ولې زی چیرې زی
ان صاحب دمړې اجازه راکړي چې دا کاکا چې ول چې ما بچی ته په ایران کې د یو ټپو سره علیکم وای ایران ته موای چې ورانسي پکې اوسېږي افغانان چې د لزوم خدای دې د زوی وساتي دا در تاسو د پښتون جواب ته ان صاحب په لار کې قاچاقبر چې دی ګیرش نه پر یو موټر ته چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نسته د ګیرش نفر ورچی نر او شې نه ګوري کوچنی او سپینځر نه ګوري ټول باندې ته چې زخپل د یو ټیوټا باندې کې سپورو ما موږ درې ګیرش نفر وو ما اوله تجربه و د دې زکندن بلاري نو ډیر خل څنګه سم چې د دې امکان او چې زه دلته دخل او هغه کسان چې موږ دون پر تختو چې ما نفس بنسو هیڅ نه ما چې غوړم نه می ځغه وي نو د دې موټر باندې پورته سویم کله چې باندې پورته سم الته موټروان باندې لکه چې کښته سو موټروان موټر ودرو نو دا غټوله ما په ګناه د درو دېش نفر ټوله راښته کړلو دونه یو هلو چې شکندل وبدي ردی را توکرلی هر سانه موټر دروي بغیر لږ چې دې چې مشکوم ګناه کړی هر سانه موټر دروي وهلو یو شکندل را تکوله د مژه د دې د نیمروز نه چې حرکت وکي د کلګاو په نامه یو غر دی یو بل غر د ناشکل په نامه دی چې په دې غرونه کې خورا افغانان به د خاطري لري د دې غرونه څخه د دې قاچاقي غرونه څخه نو د دې خافګاوي چې حالت موږ قاچاقبر موږ کوم خافګات وړي د زرزمنی لاندې یو داسې وټاک وی چې حالت څلويش نفر یا پنځوس نفر نرو شدي په ټیله ورټیل وي د دروازه کول کې تر دوه ورځو تر درو ورځو پورې انسان د کم اړتیا لري هغه د شیت دی نور او داسکی منسکی وژیکی ژی تژیکی ژی نه نه دا خبرې نسته بل اخره پر هر څومره شپې چې نشپې لا شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه شهرونو پورې دا کچکی لاره ده نو دغه شدی او ماشومان چې دی دا هلته به محرم نه نمراتی ژی چې وشده وکولای شي چې خپل د میړه سره کښینی دا اختیار د قاچاګور په لاس کې دی نه د شیدي د خاوین په لاس کې د غرونو په څوک کې شیدي یو طرف ته وړي نارینه بل طرف ته وړي ما خپل سترګو لیدل دي چې سپین سرې شیدي چې وایي دا غزما مجور دا خلک چې وتی د بدخشان نو دا غزما مجور ما ته موجود دا کوي دا سپین سرې چې ولته دا نارینه سره ولاسته هغه فیرغه چې ولته موږ سره د بلی لار ولر چې شپږ وشه دي جلا کړی وي نو ما خپل سترګو دغه حالات ولیدل چې دا څه شدي په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندې لارې په بهاني جدا کول چې ډیر خورا شکنجه ورکول ظلمونه او سره کول خوشنات ور باندې کوي دا د نن د یواز د نن موضوع نه دی یاد د افغانستان د یو کال موضوع نه دی هر څومره وخت کې چې د لاس کال شل کال څلويش کال چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی دا د کاچاګور یو ذاتی منبع ده د امدا غرونه امدا قاچاقي لري نو دونه سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده دوار کې چې مال ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی ولی مرګ ما ته راغی نو ان صاحب زه اوس نشم ولی چې دوستان ته څنګه وایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زما لپاره څه کاسته زه ستاسو څخه د نورو دوستانو او ریدونکو څخه زما سوال دا چې زه په افغانستان کې پاتې شم زه درته څه کار وکم مثلا زه خپل انسا ما مخکې دلته مزګه وکړله کوم ځکه چې زه تاواني سم ټول دوستان خبر دي ما ته 300000 300000 افغاني ما مصرف کړی مزګه وکړم ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هیواد کې خپل په هیواد کې اقتصاد پر شو درو تاسو وګورئ د مځکی او با څوارلسمی د دغه تکلیف پر دې تکلیف چې اوس د چینایي سولر زور نه سي پرسه د چرافور څه مځکی او بلاندې تللی وشکالي د بل خو ده د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بل خو دي، نو دا د سیوادار موضوع به پری شو. زه یو د سیواد ځوان زما لپاره څه کارسته اته یا لس نفر اولاد د پسې دی، زما ګریوان بیرته خپل د دولت لاس ته اچول کیږي چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. هم ته اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکاوی د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم. دوی څوره مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومان مو ورواستولي، لا هم غوژونې بې پامبر ورکشي کاژله، بلکه سلسل میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبر ته استولي دي. یوولس نفر وه ټول تنکي ماشومان وو چې پلورونه یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه. دوی د مجبوریته چې د کونډې زامن وه، د مجبوریته ایران ته تللي وه. یو نفر په کښې مشر و، یو لس تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه اورېدی. بیا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته ولویږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار یې د قاچاقبر په لاس کې دی. ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مانه زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفې او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبان ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، د چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کیدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو له مخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته له نړیوال لیدلوري نه ووایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې دا راغلی دی، 14مه ماده ده، چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنونسیون 1966 کې هم دا راغلی ده چې انسانان چې هیوادونه باید دا حق په رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباعو ته دا زمینه برابر کړي چې دوی دننه په ملک یا بهر ته که چیرې دوی وغواړي سفرونه وکړي، دوی باید آزاد واوسي. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي، او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 30 کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي، متاسفانه دا د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې که چېرې خدای وغواړي او دغه موانع لرې سي، او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمینه بیا انشاءالله افغانان ته مساعد سي. خو دا یو منل شوی حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېری مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دی او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه دریم نړۍ ته یا پسمانده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي ډلې شتون لري، یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېری مونږ او تاسو زیر سو، دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه ته خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی، چې په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې موږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شی د موږ زده نه وي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائند سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمینی برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرورت دی چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری لمنځه وړي، یا یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي، چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. مونږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي، که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ سرګندونو کې چې تازه سرګندونه وی او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل، یا نور نړۍ ته، چې ګوندی هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا شکنجه کیږي. خغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې د ادعا وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤل دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم ریپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، پاغي کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه، خو نور مسایل، غربت، فقر، بیوزلی شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، زورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې زورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست تو سی فعال اوسی، یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه هم په سیمه ایزو چارواکو سره وخت نه وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم موضوع ده. خو په مجموع کې دا څرګندوي چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب تاسو ته برا شو خپل خبرې مراټولې کې کسام تاسو مخ کې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلې شي چې افغانانو ته په کور دیننه کار پیدا شي، او تاسو د پاسپورت خبره څو ځل یاد کړه. آیا پاسپورت اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که فرا کې یو سړی غواړي پاسپورت واخلي اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبر کوم تیرن په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورتونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خو له ورور همدا اوس چې په ایران کې ده، هغه څو دوی مشتي آنلاین ستنام کړو، خو ما بیخي د ستنام وخت دې دون لنو چې څوک خبر نشو. بل خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسیدلی دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی وو، اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شي سو؟ دا فکر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچی سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي، او بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښتی سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پراته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دکان می جوړ کړی جوړ خاګه شاید دی. ما یو کال دکان وکړ سلو لکه مې پکښې تاوان سوي دي. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته مځکه کاروبار کول دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خبرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دیننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او مسون ووسي، او که څوک له هیواد نه وځي سفر کوي کار پسې روزګار پسې د مسونیت لپاره غوی قانوني لارې پاسپورت ولرلی شي او ویزی ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو میلمنو نه د حقوقي چارو له کارپو او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګ له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. خیر چای
ستارا وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او شامل دی پور غر ستارا وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑے او سینیو زلمے لک بہار راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستار راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا جامې ړنګړل دا څومره قامتونه د غسپلې جامې ړنګړل
ساعت